په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې طالبان به پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان، امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خطر هر څه مخکې خبرونه شایي د دوو نویو په ترڅ کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې تړون وشي او تر هغه مخکې به شخړې راکمې شي. په ننګرهار کې پر یوه موټر د هوا له لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یوه پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کیږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. اسوسیټیټډ پریس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمې شي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نشتي او د توغندیو حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوسیټیټډ پریس آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع کیږي. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس ګوروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1991 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راغلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کې د شوروي 15,000 عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان یې کړل او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلوه حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لار خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړه چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. د رویټرز خبری آژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز آژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي خلک وژل شوي چې یو ماشوم هم پکې دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر دې پیشه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم نه مخالف وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوي دي. دا په یوه اونۍ کې د سوریا او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وشتل شوې ده. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپتر هغې سیمې ته نږدې ویشتل شوې چې د ترکی پلوه د آزادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونو او د سوریې حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 2 نښتې کړې دي. واشنګټن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشري پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان ژغېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. کرملین ویلي چې پوتین له زلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي کنه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منستر موافقه ټول مواد باید له هیڅ شرط او ځنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه اشغال او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلا غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1200 او 1300 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز څخه قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکی ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. آسادی رادیو په منتنی صفه 12.5 او FM 3.5 په ټول افغانستان کې. ویل کیږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو مونږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځنران زدران میشته ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وکړي لنوي انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدران درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن وکال د پاره کومه بودیجې تصویب شوې ده، کوم رقم چې لازم دی هغه رقم په ملرنه نه دوت شي.
د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې پولیسکونو زره کسان اخته شوي. د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې له داسې ماشومانو سره څه وکړ.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شي.
ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د FM 3.5 نیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه تر رسیدلې دي. کچرته دا پړاو په بریالي توپ تر سره شو نه داسې یو تړون ته پلار پرانیسي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارکس پر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازي زلمی خلیل زاد هم وو. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پورک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستري امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رويټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شای په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو ونی بد د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رويټرز اژانس د دې امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبريالان ته وویل چې د سولې د موافقه لپاره باید ټول خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحد ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هر ممکنه بیا د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 2.5 زره امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبريالان ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پوري تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي.
د ناټو کرنټلی هاز around 16,000
دی وای ناتو اوس مهال په افغانستان کې شپږ زره عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوت شمیر تنظیم کړو، خو طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وکړو. یوازنی لار چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅ کله د جګړې په میدان کې برای نشي ګټلای. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په دکی د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتل دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم د پومپیو اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 اونۍ وروسته، او بیا به لس ورځې وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اوربند ته غاړه نشتي چې د شخړو له کمیدو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
و اساسی هغه ویره دا ده چې کچیر طالبان اوربند دلان کې نو ممکن نامه به وړم کال دی د تیر اختر د درې ورځې اوربند غتکراسي سناریو الته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډیرې جنګلي د تازه نو چې جګړې لیکو توسي هغه د تلوالتیا پیدا کړې و چې باید وصول وشي. نو دې هم د دې دایریږي چې د جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کړي چې دا به هم شموله پروسه یې په لومړي ګام کې امریکا به بل افغان حکومت سره خبرې کوي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله واړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې و او هغه په همغه وخت کې ازادي راډیو ته ویل چې د اوربن مسله ما د طالبانو لغړی امیر خان متقی سره یاد کړه او متقی راته ویل د دې په وینا چې طالبان په خپل ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کې چې اوربن وکړي.
دا مسله د چې د اوربن چې د خپل یو تعهد دا یو واجب راغی کی امریکانو هم دغه تړون چې زندول او طالبان تیری او شته ثابت کړي تاسو تم را یو لاس استي یو تاسو کې ورکړیو. نو طالبان لدی هم داري کچیر د سولوي مسولیت دی په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټولو جغرافي کې د ځبن مسولیت په غاړه اخلي. کسبا داسې عناصر پیدا کیږي او عمل شته هم طالبان کې د شک ډېر زیات دي. نو کچیر دوی بغاوت کوي او بیا د اوربند ماتي ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي. دغه قطه ویره هم ده، یعنی دین انکار نشي کولای.
لیکن بیا هم لوی سره کچیر ته لاس ورزي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څنګه چې تر اوسه پورې ویل کیږي پښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي. کچیر ته دغه سه لاس ورزي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دیته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نور جګړه بس او سوله وکړي؟
صحیح ده، هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړه او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نو ورسره تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خنړی حد ته ورسېږي. ارته تیر کال تر ټولو زیات ملکی تلفات منګل لري د جګړو له امله، لوی خارونه باندې امرې وسی.
سمون څه فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځې اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده.
سیدا یعنی دا خو یو خوشبینی و ل پخوانه هم منګه دا نو خبرم نه وای واتن هکال کی چې دا پروسه ان 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پر شو ټول ولې چې افغانستان مازله حل شو ولې تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط وزن چې دوی ویلي چې د فبرواري تر اخره پورې به تړون لاسلیک دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او کنه نو هغه یو حالت تصور کو غان دا چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکرات لپاره واخیستل چې د تر کومه نتیجه به ډیره مثبته وي ولې دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کینی زه فکر نه کوم چې نتیجه ډیره مثبته وي او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور شي یا به امریکا ته وي چې مزګړي څوب کې یا به روسانو ته وي یا به چینایانو ته وي یا به نور دا وندیانو پاکستان ته بووی چې په دې کې مسګړي ته وګ دا تبي خبره چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله پروسه د نتیجې ډیره خنوي د افغانانو لپاره
سمون صاحب مننه
مننه
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د پکتیا د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیسته شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دی ورکړل شوی. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان لګردیز راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه ورسره هم هاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو لوري نیوکه هم وشوي. دلته په پکتیا کې هم د محروم ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي ځکه په وینا یې په ولسی جرګه کې د خپل سیمې استازي نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي رادیو ته وویل
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوي کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د موږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دی، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جانی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي وي خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نشوي.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلې کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمی دي. شواک، وزیز ادران، ګرد څېړی، بالکل د دوی ګیله فرزای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ 1499 کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زخت ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له عملی یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې پاړه مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په ثمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمینې دوحې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی. د تایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیلزاد څه باندې یو کال لګیا او څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای تر رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیل زاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیل زاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیل زاد بریالی شي، خپل مشر ډونالډ ټرمپ ته به د ولسمشرۍ ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیل زاد ناکام شي، امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال ستریت ژورنال رسپانې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال ستریت ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزنی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیری کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لمړنۍ ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې اورزنی موده کې لخپل خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمه خبري هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر دولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالی د کمښت پروسه پیل شوی وای، دا پروسه به پر رسمي اعلان سره پیلېږي.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس سرګندیږي چې په هغه یواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 1,400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. روسي حال د فرشتې جلال زی پر راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوت اسو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1,301 ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1,214 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4,500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چین بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره لدی چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا لدی عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس لدی عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. د لچین بهر په کورونا ویروس تمرینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چین بهر ډیر شو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوی دی. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه. خو د کورونا ویروس خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډیر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یونیبی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15,000 ډیر کسان اخته شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هغه ماشومانو مسله سرل شوې ده چې په خپل کور کې دننه وړې وړې غلاوي کوي په ماشوموالي. دغه کسان که مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به له څه ستونزو سره مخامخ شي او کورنۍ به له څه مشکلاتو سره دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس پر راشو والنټاین ته. نن د فبروري 15مه پرون 14مه د والنټاین ورسوه. په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل ښار کې د والنټاین یا د مینانو ورځ ولمانځل شوه او دا ورځ کال په کال په کابل کې پراخ لمانځل کیږي. ډیر خلک برخه پکې اخلي او لدی سره د والنټاین د موادو هغه شان چې د دې لپاره پکاري شي د حقوق د خرڅلاو بازار هم په کابل کې ګرم شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله لیمه هادي راپور لري.
مینا هغه څه نه شکرای پاسانه دا ولې و پیژنو یا یستاینه وکړو. یوازې هغه څه محسوس کولای شو. البته دا یو عمومي باور دی. د لوی دزوالو د المانزنه په دې ورستیو کې افغانستان ته هم راغځېدلې ده. د همدې ورځې د المانزنه د سرنګوالي د پوهېدو لپاره د کابل ښار ګل فروشي کوڅې ته لاړم.
نفرت دی ورک شي میناناک زندگی جوړوم. 14 فبروري یا هم د مینان ورځ په پلازمینا کابل کې دا ډول منزل کیږي. دغه ورځ د مینان لپاره یو پلمه ده تر څو څو شیبې سره کینی او په مینا سره ژوند تیر کړي.
د کوڅه دی ولنټاین یا مینانو د ورځې د منزنه په هدف د تیر په پرتله په ځانګړي ډول په سرو ګلانو، په قانو او د بیلابیلو ګلانو په پانو سمبال شوې ده. د ګلانو یو تن پلورونکی نبیولا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروی مو بشترین ګل ها
مکسر ډیر ګلان شته. مینان ډیرې د مرسل او ګلایلو ګلانو نه موږ نه وړي. همدا ځنګړي ګلان دي چې موږ څخه یې وړي. یو یو دانه هم وړي، رانه تحفې هم وړي او د ګلانو ګېډې هم وړي.
د کابل شهرنه په بل څنډه کې 25 کلن متی الله لغپل کوژن مرسل سره یو هوټل ته راغلی ترڅو د غورز ولمنځي. دی وایي:
امروز برما شخصا یو روز بسیار خاص در ژوندګی
دا ورځ په ځنګړې توګه ماته یو خاص ورځ ده. زما او مرسل جان چې زما کوژن ده لومړی د مینان ورځ ده چې یو ځای یو.
یو روز بسیار خاص است.
بل لورته شګوفه چې لخواون سره یې دغه هوټل ته راغله وایي د مینان د ورځ لمانځنه د یو بل ترڅنګ د اوسېدو لپاره یو خپل مده.
زلن تیر خوشاله دلته لخواون سره مینا غلیم ترڅو دغه ورځ اون منځم. زما خوان ډیر ښه انسان دی او د دې لپاره زه ډیر خوشاله یم.
اوس چې د دې ورځ لمانځنه په افغانستان کې هم رادود شوه ډیرې ځوانان ترې لمانځنه کوي. خو د ښار یو شمېر نور اوسېدونکو بیا د دې لپاره چې د لویتیز دود دی لمانځنه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي که امریکا او طالبان اور بند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حمله بند شي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي: په کلونو کلونو کې مو د اختر پر مهال درې ورځې اور بند لیدلې، دایمي سولې ته تشي. محمد الله قلمیار له سنگین ولسوالي لیکي که تشدد کم شو د افغانانو لپاره به خوشحالي سایوي. عبدالرحمن له کابل از ما پوښتنه کړې او لیکلي چې ژغ دې بدل شوی. ژغ مې نه دی بدل شوی، ستونه مې درد کوي، شاید همدې لپاره وي. یونس هلال نورستانی له ننګرهار لیکي: د امریکایانو او طالبانو خبرې د افغانانو لپاره ګټه نه کوي. میر احمد ملتپال له نادالی لیکي: سوله هغه وخت راتلی شي چې حکومت پر طالبانو بریدونه بند کړي. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي: طالبان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو مدافعین دي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که طالبان شخړې کمې کړي امریکایان وزي، یعنی که طالبانو جنگ نه کولی پخوا به له امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلی و. عبدالواحد مدقق له لوګره دی کې د کانکور د ازموینې مشخصه نیټه باید اعلان شي. او سمیولا له پنجوایي دی کې بېوزله کورنۍ زیات شوې دي، باید له دوی سره مرستې وشي. ازادي رادو په انټرنیټ کې په ازادي رادو ډاٹ کام کې اوریدل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا د متحد ایالتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1980 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې پرون وشتل شوې ده. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې او په اوکراین کې د اوربن پر لارو چارو په تفصیل بحث وکړ. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پرژنه وی پرول افغانستان کې اوري. روزګان ته ورځو. په روزګان کې یو شمېر سیمې محاصره دي. ګڼې لوی لارې د طالبانو په لاس کې دي. علت یې څه دی؟ له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
په ولسی جرګه کې د اوروزګان ولایت د خلکو استازي د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین ځوانان او دغه ولایت سیاسي شنن کوي د ترنکوټ او ولسوالۍ د تیرو څو کلونو رئیس د ماسري او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي. په ولسی جرګه کې د امنیتي او دفاعي کمیسون غړي او د اوروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او څلور ولسوالۍ چنارتو چارچینه خاص اوروزګان او چورا ولسوالۍ کې په زیات شمیر سره خیالي پولیس شتون لري.
تقریبا ګل شاو خاطر امنیتي مليتات څخه پوری اویاتیا کس په خاص اوروزګان کې بلانسته او په چرچنو ولسوالۍ کې د دغه اوروزګان په شان حالت هم دغه رقم دي چې دېش کس 15 کس به ولیدي او په چناتو کې دغه تشکیل کم دی چې په چناتو کې څوک تشکیل ډیر کم دی. چورا ولسوالۍ کې دغه رقم دي. موږ د والي صاحب سره په والي والي دا خبرې کړې چې والي صاحب د 202 اویا کس ماشته را باسي. والي صاحب که ته نه وسره خوشاله یا خوش نه نو دا کومندانان ته ولې دا ماشه دا استکاکونه تا مستوفي ولې ولې امضا کوي.
په اوروزګان ولایت کې د لوی کندهار د سراسري شورا غړي عبدالهادي سګزی هم ورته ادعا لري او وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه خیالي پولیس شتون لري او موجود دي.
تاثیرات خو هغه دي چې موږ تاسو په عمل کې ګورو چې دوی فقط هغه د کمانډانۍ څلور دیواله ساتلي دي. په هغه 500 یا 100 پولیسو باندې کچیر تشکیل اضافه سي تشکیل بشپړ پوره تشکیل ورکول سي تبي خبره ده شوه دوی به پرمختګ وکړي. دوی باندې تاسو به خوني کې وبساتي وس که صحه د مخالفینو څخه ونسي له طالبانو څخه چې لږ مختبر سي بیا دوی پولیس نه لري چې هغه صحه برته په خوني کې په وي ساتي. نو دا خو تبان خالي پولیس هغه دي چې ماشونه جی او حالت موجود نه دي. درنیم صاحب په یو کمانډانۍ کې یو ځای کې نسره ساتل کیږي. دا تبند چې دوی مختزي او نور پوسټي به ایجادي او پوسټي باندې سي بیا به صحیح تصفیکې مخالفینو څخه تاثیرات هم دغه چې اوس په فقط څلور دیواله د کمانډانۍ دي ساتلې دي.
د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانۍ مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري. سردار محمد حیا چې لتیری وی میشت رئیسی د دغه ولایت د سرپرست امنی کمانډان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر خیالي پولیس شتون لري چې ماشونه یې مخکینی امنی کمانډانانو خپل شخصي جیبونو ته چول. حیا ازادي راډیو ته دغه 2,950 افغانۍ د پیسو د بانک او هم وشودلې کوم چې د خاص روزګان ولسوالۍ د خیالي پولیسو د یوې میاشتې شاو او د بانک تبیر تسپارلې وي. د یوای دغه پیسې له دی وړاندې مخکنی امنیه کمانډانانو خپل شخصي جیبونو ته چولې.
موږ خپل کار شروع کړی دی په دې باره کې سیستم د بایومټریک دی سیستم د اپس دی دوی ار ولسوالۍ ته زی هغه پولیس چې په سیستم کې موجود وي هغه ته معاش اوله کېږي. څوک چې په سیستم کې موجود نه وي هغه ته معاش نه ولا کې جیبات لیدین.
یعنی اوس معلومات لري چې څومره خیالي پولیس به تاسو خو نه وی راغلی است اصلاحات کې شروع
کیدای شي یو مقدار وی ولی دا مجرفه کو دا مازله مجرفه کو ان شاء الله.
شاغلی حیا د هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ یوازنی لامل خیالي پولیس دی. په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي هم د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه او ویل چې د خیالي پولیسو په معاشاتو کې ولایت مقام هم پوره لاس لري، ځکه د په خبره چې د ټولو پولیسو معاشونه د والی تر لاسلیک هم تیریږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایت مقام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ورزګان والی هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دا څه تایید کړي وو چې د ورزګان په زیات شمېر ولسوالۍ کې خیالي پولیس شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څغلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه روی مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منه کوي له هغه سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچا، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنۍ دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د تسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخسي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د تسکاول نه خواښې به مې ډېر غال مغال کوه، هغه به یې زما نه بیخي پټاوه. همیشه وخت به ویل چې نه دا خو کاری نه دی کړی، البته سودا دې واخسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه ادا غې نه لاس وهي. په زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه، اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنځ وړم. همیشه چې ما ته راپیه چې ولې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه زم بې تفاوته په دې وم، زوی مې بېخي نیاته پرېښی وه. هغې سره به هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخرې آینده خراب شي. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دي.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار کار د کورنۍ پام ځان ته راوړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د میلې ته لاړم. میلې ته چې لاړم نو دغه نژ کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطې خو دا کونج راوتی و، تازه ګوړه و. ما دغه ګوړه راواخیستله، نو ډېر ورته خوشحاله یم. داسې مې یوړله کور ته، چې کور ته مې وړله، ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا له کومه کړله. ملده خو مې دوکاندار نه راواخیستله، څنګه در واخیسته؟ خپله یې در کړه کتاته مل هلته ایښې ور واخیستله. وایي دا خو د غلا کړې ده. یوه سا پېړۍ کش کړم چې بله یې کش کړم، ما تل دا بېرته ورته ویسه. نو ما ورته چې دا خو ډېر لرې ځای ده، اوس شیخ صاحب ته دا څوک وړي؟ وایي نه، دا حتمان وړي بېرته، چې بیا نسې نه کېږي. نو هماغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جانب اجازې نه جګوم نه اخلم، او خله وړکی وم.
د ماشومان غلا هم بېلابېل دلایل لرلی شي. ځینې خلک یې د کورنیو ناپوهي، د سواد ټیټه کچه، اقتصادي ستونزې، د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي. په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي:
د ماشوم چې کله غلا کوي، د عاملونو اصلي داسې چې د فامیل څخه هغه ډېر وختونه دار کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونو سره تشدد سره مخامخ کیږي. مثلا د مور پلار توند رویه، یا مثلا یو د غوځخه، یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي، نو بیا چې کله سیم ته راځي یا مکتب ته راځي، په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني، نو بیا ته بنده د زړه کېږي چې هغه شی ولري. نو بیا دغه بل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځان ته. نو یو عامل یې دا ډېر زیات کېدلی شي. او بله خبره داسې ده چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډېر عادي مسله اوسېږي، خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کېږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپلو اولادونو هر عمل ته ډېره پاملرنه کوي، او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا، نو دوی یې په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي. رحم الدین په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زما یو ماشوم زوی دی، اتو کاله ده تقریبا. نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل، نو بیا یو سریالو د پیغې کې د یو نفر نوم د تورو جامو غل په نوم باندې مشهور وه. نو بیا د یو دکان د سیمور سودا پسې لیږي، نو دغه سودا چې راوړي، نو دغه دکان نه یو شی راخلي له ځان سره بدون له دې چې هغه دکاندار یې وویني که نه. نو شی راخلي، جب کې اچي، نو کور ته راوړي. نو دغه مورې هغې ورته خپل نصیحت کړی و، خو ما ته یې نه ویل چې دی به ورته خامخه شور یا غصه به پرې باندې وکړي. نو وړې ورور لور مې راته ویل چې داسې کار پلاني کړی ده. بیا ما کېنه و، نو په ډېره ښه رویه مې هغه ته وویل چې دا شی ګورې تا نه ده، د سړي د دکاندار حق ده، دې ته ناسته چې هغه دکانداري کې ته چې پیسې ورکوې نو د پیسو بدل کې در رانیسه. خو د زړه ورته څه وایي مونږ ته ووایه، یا چې درته وایې اخلو یا دې. نو په ډېره ښه رویه سره بیا دې وویل چې دا زه کار زه نور نه کوم. نو ما هغه اوس یې ورته وویل چې دا کار مه کوه، سبا به تا نوم په غله مشهور وي. بیا داسې کار نه ده کړی او بیا به یې هم نه کوي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ظاهر وایي دا د کورنیو مسؤلیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو په رابطه پوهاوی ورکړي. په دې یې وپوهوي چې غلا یو ناوړه عمل دی، او کېدای شي چې په راتلونکي کې دی او کورنۍ یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
د دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوی، په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړي. خپل ماشوم وګوري، خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري، د څه سره علاقه لري. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري، هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي. په دوهم قدم کې وړکیو ته موږ په خپله د توصیه ورکوو چې ګوره، که تا درواغ ووې یا د فرض مثال غلا وکه، او یا ولاړې په کوم ځای کې د لاس وخت کا، دا الهي مسؤلیت دی. د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي، وی پوهوو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی. احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا، دوی ته باید کوشش وشي، داسې توصیه وشي په هر وخت زمان د نظارت لاندې ونیول شي، ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس.
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بې تفاوته یې وګڼي، نو دا به لرې نه وي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لویو غلاګانو په خاطر ژړوي.
کله چې وړکه یو ناوړه عمل انجاموي، غلا کا یا د چا مال ته بې اجازې لاس وروړي، کله چې دی د کور ته راوړي، یا مور وویني، یا پلار وویني، یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک یې وویني، او دوی خلاصه ټنډه ورته ونیسي، نو دا وړکه وایي چې دا ولا ما ښه کار وکړه. په زمین کې خو بد کار دی. نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونه وي، هر څو پېګران وي،
تروشه ټنډه ونیسي ورته ووایي چې د زیا دا ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه، ځکه دا به جامعې ته ډېر سخت بد پیغام ورکوي. لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو، او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی، دا اتیشو نه ده، دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه.
کور کلی د ازادي راډیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه.
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي راډیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیسته ده. تمثيلي ټوټه ورو
رازه رازه زویا خشو چراغلو بیخی هوا سړه و. اوه خدایا څنګه ستړی شوم.
دی ګلمیر موري راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا سي ستړی شوم چې مای کا پختنه سړه ام وو، او بل دا الک میام اصاب خراب کل دا وخله هغه وخله بیخی لیونه کم.
نام خدا نام خدا، راغلی په خیر زویا بازار سمره خستم و ترکه مرور ته خسته دی ترکه چې وی ګورم.
څه موټرک؟ وای زویا دا دې له کومه که؟ ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
مورې مورې دا مې د کراچۍ د سره راواخیست، تا نوره سودا کوله ما پټ راواخیست، تا په جمپر کې مې پټ که.
آفرین زویا، شاباس شاباس.
وای زویا قربان دې شم، دا څومره هوښیار دی نام خدا.
زویا بیا سړی ونې لیدې؟
نه نه پټ مې راواخیست، او د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسه شاباسه.
کور کې څوک شته؟
رازه رازه ما په خیر راشي.
خیر دی نسج. سلام علیکم.
سلام
ورینداری. وعلیکم تر اوراندې شه د اوراره میاری خپل کم. نام خدا نام خدا نام خدا.
څنګه یې؟ خیر په خیر راغلی. رازه دغلته کینه
بس جیسه وروره ته خیر.
شکر دی شکر دی، ستاسو خو خیرت دی.
خیر یو سی وروره، څنګه دواړو خندل؟
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړه کو.
هو خورې وراره دی دومره هوښیار شوی دی. هله زویا موټرک دې امه ته ورښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته، کیسه ورته وکړه.
ته راوړه موټرک دی. نام خدا نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا دا ووایه چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلارجان؟
نه مجانې خپله مې اخیستی.
ښه تا پخپله واخیست. زویا اوس دا وایه چې پیسې دې له کومه کړې؟
اما دا مې بې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست، او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنې پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې داسې عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ، دا خو وړوکی دی نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی اما یې نو ماشوم ده څنګه یې کوس؟
خو زه وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ وریندارې. دا خو تشویقول دی، خدای مکړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې دې موضوع ته خو مېس پام نه و، تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو؟ اوس یې ووهو چې غلا یې کړې؟
نه وریندارې، زه نه وایم چې تاسې یې ووهئ وی ټکوئ، خو په دې یې پوه کیه چې دا غلا ده، او عادت کیږي سبا به د غله په نوم مشهوره یي.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي، نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای رښتیا وایي تم. زویا دا دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکم؟
مورې پیسې نه اخلي.
ګوره زویا کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا نور به داسې نه کوي، هغه ته تاوان رسیږي، هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسې مور او پلاره د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کیږئ چې راتلونکی یې خرابیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښه وخت ولرئ.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوري دنکو سلام زموږ ژوند داسې دی لکه د کابل سین چې په اوسالۍ کې له خوړو مردارو بو ټیک وي او په وچکالۍ کې له خیرونو پوډاریانو خزلو دعا کوئ چې د کورونا ویروس را نشي که نه خدای مکه د ښه خولو به مو څوک پیدا نشي ځکه د روغتونونو ډاکټرانو خو مو هغه حال دی د خپرونې په پیل کې مو یو لوی روغتون ته بیایو چې خبر شو کارونه یې څه ډول روان دي
می درد کی اوف څنګه بد درد لري
ګوره دې دانګور به دې د زړه ګراف واخلي
خدایا ښه ډاکټر صاحب همدلته په روغتون کې یخلي
و لاندې منزل ته به ښکته شي هلته به ګراف ونیسي
ښه راځه لورې راځه ښه
ګراف مو واخیسته
و ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب نس درد می کم شو
ښه ښه ته ده په ګراف کې د ښکاري چې قلبي حمله در باندې راغلې ده باید ژر بستر شي او د زړه عملیات وکړي
دا څه وایې ډاکټر صاحب
رښتیا وایم
اوس به څه کوو
مورې عملیات نه کوم زړه مې روغ جوړ ده
ژر باید عملیات شي جوړ نه دی
ډاکټر صاحب له څه پوه شوې
د زړه له ګرافه یې ښکاري چې د زړه حمله پې باندې راغلې
ډاکټر صاحب څنګه چل دی
زویا وایي د زړه حمله پې راغلې ده باید ژر عملیات سي
عملیات نه کوم نس درد مې اوس ښه شو
ډاکټر صاحب له څه دې معلومه کړه
ګوره وروره د زړه په ګراف کې واضح ښکاري ته دغه خطونه وګوره دا د زړه د حملې نښه ده
ډاکټر صاحب دا ګراف خو د لونګې دی او د ما ښځه غوټۍ نومېږي
میرمن دې څو کلنه ده
ډاکټر صاحب 50 کلنه یم
دا خو 50 کلنه ده لکه چې د زړه ګراف دې له چا سره بدل سوی دی الا لاړ شي او خپل ګراف پیدا کړي
ښه ډاکټر صاحب
خدایا ته دې بل چا کې
دغه دی ډاکټر صاحب دا مې د میرمنې ګراف دی
ته راکړه میرمن دې غوټۍ نومېږي
هو ډاکټر صاحب
ګراف یې ښه دی څه نشته پکې ښه و چې بلا و برکت یې نه و
ډاکټر صاحب اوس دې نږدې د قصاب پر ځای نداب شپه کړی دی
د لویو روغتونونو خو دغه حال وي که نه
هغه هم د مونږ په هېواد
اوازه ده چې د ځمکه د غاصبینو لیستونه اعلانېږي خو لکه د پخوا غوندې باور نشي پرې کېدی ځکه چې
صاحب دا د ځمکو غاصبینو لیست به اعلان کړو چې خلک ورته انتظار دي
ته دا خواکه څوک دي پکې
ښه صاحب دغه لومړی کس آدم خور دی 200,000 جریبه ځمکه یې غصب کړې ده
په ده خو هسې خط کش کړه
ولې
تا خو مو ډیر مهم طرفدار دی که دی نه وي را سره هیڅ هم نشو کولی
نو ته وایې چې د دونو میلان نه کو
نه نه ترې تیریږه
ښه صاحب دغه بل زارخور دی دا هم 150,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده
زارخور
هو صاحب
زارخور هم له لس نه وباسه
دا مو هم طرفدار دی
نه دا مې هغه د چا خبره جانې جانې ملګری دی دا اوس چې 100,000,000 ډالر هم ترې وغواړې درته رارسېیې
دغه بل مرګ دی صاحب دا هم 130,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده
په ده هم خط کش که
دام له دوستانو څخه دی؟
دی د معاون صاحب له خپلوانو څخه دی.
خا خا، دغه بل سرتنبه دی، ده هم 140,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي.
سرتنبه؟
او صاحب د مارخور ورور درته خیم.
سرتنبه خو د یوې ورځې سړی دی، مه پسې ګرځه، د ده په نوم هم خط کش کړه.
نو څوک به اعلان کړو؟
غصب شوې مځکې له دوی سره دی که یې پلورلی دی؟
سه پلورلی دی.
خو لاړ شي هغه کسان پیدا کوي چې دغه د غصب ځکې اخیستې دي، له همدوی ده یو اوږد لیست جوړ کړي او اعلان یې کوي.
نو صاحب، دوی خوارانو څه ګناه کړې ده؟
دوی ښه خبر وو چې دا ځمکې د غصب دي، که نه و خبر؟
شاید خبر به و.
نو چې خبر و، ولې اخیستلې؟ همدوی باید جزا وویني، که د غله مال څوک وانخلي غل به یې ولې غلا کوي؟
نو ته وایې صاحب چې دا لیستونه له منځه یوسو؟
هو، د هغو کسانو لیستونه جوړ او اعلان کوي چې د غصب ځکې اخیستې دي، دوی نیولی او جزا هم ورکولی شو.
او په زارخور، مارخور او سرتنبه د چا زور رسیږي صاحب؟
د وینې فشار د لوړېدو کیسه هم واورئ.
دا د خدا چې کله ولیدم نو په خندا شو او وی ویل، څنګه سپیره میره ګرځې؟ اوس نام خدا غریب هم نه یې. ورته ومې ویل چې خان هم نه یم، گزاره ده که وی. هغه وویل چې ما ته خو د حساب معلوم دی، 40 کاله کیږي چې کار کوي او د میاشتې تنخواه دې 40,000 افغانۍ ده. هغه زیاته کړه چې 40 په 12 کې ضرب کړي 40,80,000 افغانۍ کیږي، یعنې د کال 40,80,000 افغانۍ اخلي، او چې 40,80,000 په 40 کې ضرب کړي نو 90,000 افغانۍ کیږي. اوس ته ووایه چې خانی او که غریب؟ ورته ومې وویل، وروره، ته تنخواه حسابوي او مصرفونه نه حسابوي. ته خو د موږ مصرفونه هم حساب کړه، بیا ووایه چې خان یم که غریب. هغه هم دی و خبره کلکه نیولې وه چې 90,000 افغانۍ کمی نه دي، د کلي یو سړی هم نه لري. هغه هم دا ډول د نورو کسانو حساب هم کړی و، او لکه د مالیې مامور د ټولو کلیوالو حساب کتاب ورسره و. ورته ومې ویل، دا د خدا وروره، له عوایدو سره مصارف هم حسابوه چې فشار دې برابر وي. ته د خلکو عواید حسابوي او مصارف یې نه حسابوي، نو ځکه د همیشه فشار لوړ وي. هغه په جدي ډول وویل، تیا وایي؟ همدا لږ مخکې ډاکټر ته تللی وم، ویلي فشار دې لوړ دی. 2 کاله مخکې مې لکه لیونۍ د خلکو مصرفونه حسابول، نو یو دم مې فشار ټیټ شو چې هر څومره مالګه او غوړي مې وخوړل راپورته کېده نه. بیا مې ویلي، راځه د تجربې لپاره د خلکو عواید حساب کړم که مې فشار پورته شي. او چې کله مې د 40-50 تنو کلیوالو عواید پیدا او ضربو جمع کړل، نو فشار مې هم قرار قرار پورته شو. ورته ومې ویل، دا د خدا وروره، اوس هم د خلکو د مصارفو حساب کوه. هغه وخندل او ویې ویل چې وروره، که مخکې له کوره یو سړی کار کوه، اوس 50-60 تنو ته رسېدلی دي، ځکه د خلکو زامن غټ شول او کارونه یې پیدا کړل. اوس د زیاتره خلکو عواید له مصارفو ډیر دي، نو څه کمې فشار نه ښکته کیږي.
لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ ډکې د تیرې دو لار نشته، د کیناستو ځای نشته. زمون خار دغسې شو، د کراچیو خار شو، د خپل سریو خار شو. پیکدار پیسې اخلي له کراچیو څخه او سات یې ښه تیر دی. کورته سودا هم وړي په مفته، د کراچیو خار شو، خټیل ماټیل دی پکې. چارواکی تیز تیریږي او خار ته پام نه کوي، زړه یې همیش دربیږي چې پی بم وانه لوزي. نو ځکه دا په زرګونو او سلګونو کراچۍ خواران لیدلی نه شي. موټروان بند وي پکې، امبولانس چیغې وهي، ناروغ زګیروی کی پکې، د کراچیو واټ کې د موټر لار نشته، د کراچیو ښار کې ناروغ زګیروی کی پکې، د کراچیو واټ کې د موټر لار نشته، د کراچیو ښار کې لوی لوی واټونه، سړکونه او د پلیو لارې په کراچیو ډکې، په کراچیو ډکې.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، ثنا زرمتۍ او زه لیمم یخیل.